د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشروعي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر ترک پرون پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې عملاً په کورونو کې بندیوانې دي.
Over the past 3 years the women and girls of Afghanistan
پتیرو دریو کلونو کې افغان خځو او نجونو د خپل بشري حقوقو په برخه کې پراخه سرغړاوني ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقوقونه محدود کړل او د تاګ راتک سولې زو غوندو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د دوی حقوقونه ختم کړل.
خغلی ترک زیاتوی چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساره نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ لا سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. د په پای کې وایي چې د طالبانو دای اقدامات په افغانستان کې د سولې او دوامدار پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډیر ناوړه واقع بولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر لدی مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د ماریکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس باندې خپور شوی ویلي چې افغان ښځې اونجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب او امنیت فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. هغه لې کریفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان ښځو اونجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات نه دی بیان کړی. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د موټر د غرزیدلو پیښې وروسته ترې تم شوې دي. بختر خبرې جانس چې طالبان یې اداره کوي پرون د سیمې چارواکو له قول راپور کړی چې د موټر د بهرک فیض آباد په لار کوکچه سین ته وغورځید. د خبر لمخې چارواکو موټر له سین څخه راایستلی خو سپرلی یې لا تروسه نه ده راکړی. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قول راغلی دی چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونه په جنیو کې له پرونې غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نشي راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو برېټانیا فرانسې او جرمني مرکچانو پرون په جنیو کې په خپل غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکېچ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر قاسم غریب آبادی له غونډې وروسته پر خپل ایکس شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پر دوه اړخیزو اړیکو او وروستیو سیمه ییزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو د بندیزونو د لړ کېدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. او اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د نننۍ د تیلو زیرمه او د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمه یې پرون سهار په روستوف سیمه کې ویشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوی و د پرونۍ حملې په نتیجه کې اورلګیدلی دی. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادای درادار یو مرکز هم په نښه شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو نور ناخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغۍ زیات شوې دي. د یو این ایچ سی آر ویاندې پرون په جنیو کې په یوې جوړ شوې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو ښځو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمنې شوي د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو این ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په جنیف کې د سرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې خځې د دین او خوالو لکبله لروانی ناروغي سره لاس گریوان دي. میرمن منټو ویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغه خبرداري ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن مانټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
In Afghanistan, increasing restrictions on women.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو ان ایچ سی آر همکاري موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې چې میرمن مانټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل، په هغه هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په سلو کې 50 زیات شوي دي چې په سلو کې 95 له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو ان ایچ سی آر د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیف کې په پرونی غونډه کې میرمن مانټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې لښپګم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقوقو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د سازمان لیکلي دي چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیزي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبره شوې دي خبرګون نه دی خودلې، خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دی دوی میرمنې او بچي لګنستوندو سره مخ وي. دی دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې راته وکړی چې والد افغانستان یو شمیر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
د چیرته حقیقت تراشو د دې ستونزې او د دې مشکل خو لاملونه د وادنه مخ کې دي. هغه دغه چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپل بچیانو خپل لورګانو باندې او د دې به دا علت کیږي چې دا نارینه دا کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضدار شي او ځنې خو زموږ تاسو متاسفانه بعض دودونه او رواجونه هم دي چې بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوي. نو بیا کله کله نارینه د خپل خسر ډېر لږ وخت تروي او بیا بشاره په غریبۍ پسې بوزي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو او لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی، مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خدا ده چې د وادنه مخکې دا ولور چې منځه لور شي او مهر واخل شي، اما جنیتی ورکړ شي، اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلو واخلي، ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي، کاری ور باندې واخلي، که چیرته خاوند کمزوري وي، اقتصادي خرابي، هغه سره حکومت کوي، دا ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورور اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د وادنه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې ډیره یو مهمه خطه ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده نه ده چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ. چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو په خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها، ای بچی، یو ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصه رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لري دي، د کورونه لري دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لري شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوې. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی. خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي. دوه کاله عمر کوي نارینه، درې کاله عمر کوي، څلور کاله. حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې. زه ګرځم، زما ترینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، غوښتنې مختنه چې ونه کوم، څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته، کور ته پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالینو دوکان لرم، د پلانچیش دوکان لرم، او ښه پیسې هم لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې یو انسان دغه نصوص متاسته مخکې متلونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دی وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې، د خلکو لیدلو، دا هم یو حق لري. هغه تا باندې او د خپل جسم دی، دا هم تا باندې حق لري چې تلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لوړ خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چیرته دی، سبق وایي سبق نه وایي، د اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې د موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دوی مجبوریت لري یا د ولور پیسې پوره کوي یا نور خواري او غریبي پیسې، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې به هر ملک وګوري، سفر وکړه، سایل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرې نه څومره وخت لاړم، چېرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چېرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي او بغیر دروازه نه شپه حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین سره ولري، خپل مابین سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هيڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخ نه، د اهدافو نه، د وخت نه، کته چې مروانی وکولای شي څومره وخت دی ځي او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي. او بیا خاصتن چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله د نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چېرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ، تاسو محبت زیات شي. دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نه محرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ورنه ځم. ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. نه، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو څه حقوق دي؟ متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبر ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خرچه نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چی خوښ کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبي مور وه، خو شیدې ورته بیبي حلیمه سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې تا زوی ته شیدې زه ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي. او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ما ته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي. د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. دا چې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي، طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. د زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینه او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چیرې ځي، مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی او ورته و دی وای حتی زمو نوم دی ورته یاد کی چې داس یو سلاکار دی یو کورنۍ مشاور دی دغه ماده خبر واره دی پرادیو کې نو ته از مخاوند د ما سره څو دقیقې نه لکه په شفافیت باندې ما ته راز سره خبرې وکاو بهترین کار دغه دی چې خزه خوند خپل کې سره کینی او درم انسان ته خبر لاره نشي دمګو ورته ستونزه د افغانانو دغه ده درم کړي داس یو انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي دی یو داس ځوان سره شریکوي چې اصلا ودم نه کړای یو انسان صحیح ستونزه لري روغتیایي ستونزه لري دی داس چا سره شریکوي چې اصلا ډاکټر نه دی یو دی ملګری دی پیتاوی په مجلس کې ناست دی ولې زموږ ملخ وي یو زموږ سر خو وي زموږ خو ولې ډاکټر ته لاړ شه متخصص ته لاړ شه اللهم يفسر اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون دی اهل تخصص نه پوښتنه وکړه بلته به تر دغه چې دا خور د خپل خوند سره کینی او د خبرې په ډیر شفافیت باندې ورسره وکړي چې د تا دغه حد دی او زموږ دغه حد دی الحدود سره معلوم کو او په ډیر شفافیت په ډیر وضاحت باندې ورسره کینی او کچرته نه مانی نو بدلته کې دا شي چې د خزه چې کومه ده پلارته وای د ورورته وای مور په جریان کې واچوي د خپل حقوق ورنمو غواړي تکرار هم زوایم یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه لکه مخکې مې چې ورباندې خبره وکوله یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته صرف واده یې ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي د نفقې نه نه دی خبر د کسوت نه نه دی خبر د اولاد د تربیت نه دی خبر د روزنه نه دی خبر دغه انسانان چې دي الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې ما شعر ولوسته چې الرجال قوامون على النساء د قوامیت چې تا ته نارینه و الله تا ته درکړی نو دا په دې خاطر باندې تا ته درکړی چې ته مسؤول یې دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري
بله
د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه میشته په خېټه کې ګرځوي به ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي شیدې ورته ورکوي د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیات وي چې خپه شي زړه خپل کیږي کچیر ته خپل اولاد رزق په اتر باندې وزي ته یو خوري نه خبر ده نه ته ملامت وي نه زه ملامتم او نه دغه باید خزم ملامت کړي او نه ټوله ملامت دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي غریب فقیر وي خو کتی ته د عائشې په خاطر زی او د سیاحت په خاطر زی هغه د مستاز پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید ورور شي
بله ډاکټر صاحب یو موضوع به تاسو ډیر اوریدلې وي چې په کورنۍ کې خپله ته دا ویل کیږي چې هغه د میړه دی هغه حق لري هغه چې هر څه وایي نو دغه ټول حق یوازې تر سړی پورې دوی محدودوي چې دا کچېره یو بل عام خبره چې په کلیو باندې کې هغه دا چې کچېره دوامه سجده روا وای نو خځو بخپل میړونو ته سجده کوي یو ډول دغه موضوع نه یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي چې یعنی ارڅه مزهما که حق می د مال لپاره به یی که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دی هیڅ حق نه لري ځکه که دوه سجده روا وای خو ماته به دوه سجده کې کوتل کېدلې په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلې سي د یو ډول ذهنیت
دلته مطلوب دغه دی یو حدیث شریف راځي وایي خزه د چپې پختینه کګی پختینه پیدا ده دا پختې کګا ده چې چوت روغوي سره جوړوي نه ماتيږي ماتونه طرف دی ولید دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولید ولې کګا ده زمين هیڅ متخصص دې موږ ترې دغه وای چپ طرف زکه خزه چپ طرف دی نارینه زړه دی خزه دی نارینه زړه ساتي حقیقت کې دا کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهیږي دا د خزه په صفات کې راغلی
بله
خزه ده الله جل جلاله دغه صفات ورکړای د خزه صورت النساء په نوم باندې صورت شته د خزه صورت خو د نارینه صورت نشته صورت رجال په قران کریم کې نشته یو څور له صورتونو متصل لري په قران کریم کې او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ور باندې وحی راغله خزه لاړو خدیجه ته لاړو چې زمیلونی زمیلونی نو بیا خزه ورته ډیر نسیتونه وکول چې کله لای خدای ک الله ابدا تاسو به خدای پاک ظلم نکوي ته خسر لای ته د مل محترم کوي څنګه نو امدار خزه چې موږ تاسو نه پیدا شو یو چې ته خزه نه وای ستو امر نه وای مورکې نه وای زما مورکې نه وای کوم نه پیدا کیدو
بله
زما هدف دا دی چې خزه جدا مکانت لري په اسلام کې نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري د خزه باندې د نارینه اطاعت واجب دی خو لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق کثیر ته د نارینه د خالق اطاعت نکوي دلته د خزه باندې بیا اطاعت نشته خزه البته د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صورت مستقیم باندې روان وي. در رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث چې لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه کې دا حدیث راغلی، یو زر واتس او در پنځه نمبر دی. البانی هم دا حدیث صحیح کړی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چیرته ما ته امر شو وایي چې چاته زه امر وکوم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي، نو ما به ښځې ته دغه امر کړی و چې دای سجده وکوي چې خپل خاوند ته سجده وکوي، خو امر نه دی شوی. بنده بنده ته سجده نه کوي. د دې معنی دغه نه ده چې ښځه باید سجده وکوي، د دې معنی دغه ده چې ښځه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې. څه معنی؟ د ده حیا باید وساتي، عفت باید وساتي، کوری باید وساتي، ګرای په سفر کې وي اولادونه باید وساتي، رازونه باید وساتي، اسرار باید وساتي. خو نارینه، موږ نارینه باید د دین غلط مفهوم باید وانخلو چې خو ته وایي چې موږ ته سجده وکوي یا که چېرته سجده وکړو موږ ته نه 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 انسان ته سجده نه کوي. دلته مقصود د سجده دغه دی چې دا اطاعت دی. خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې بې داسې حقوق لري. یو نارینه ماته راغی، ماته زما شروط دي په هغه کې، په واده کې زه داسې ښځه غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم. ماته یو ډاکټر صاحب داسې ښځه غواړم لکه فاطمه، خلاصه د خبره. نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه، د علي رضی الله عنه ښځه وه. نو ما ورته ماته علي ته فاطمه غواړې، ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې؟ موږ نارینه کله کله ځان رانه ورک شي. موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي، موږ په رابطه الله جل جلاله بیا ظلم کوو. نه، ظلم حرام دی، ظلم باید ونه شي. هر شی باید خپل حق ولري، خپل حدود باید ولري. اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلې، لو دې کې د لو چې دی امتناع دی. یعنی څه معنا؟ د دې دغه دی چې له امرتو امره ان تسجد لزوجها، دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته. او د دین حق معلومیږي، د نارینه حق شته. خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي، عسکري نظام باید رانوړي، وهل باید ونه کوي، پوچ الفاظ باید ونه وایي. دې ته وګورئ چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی، خپل مور یې پرېښی، خپله کورنۍ یې پرېښی، خپل ورونه خویندې ټولې پرېښی، د ما اولاد تربیت کوي، ما ته اولاد راوړي. مختلف حالات راځي، کله مزاج ګډوډ وي، کله غصه وي، خیر زه به تحمل کړم. او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني، خپل حدود وپېژني، او ښځینه خپل حدود وپېژني، په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي. دوی په مابین کې محبت وي او باور وي. هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري، او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري، باور ولري. اې دې مراد دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي، چې چیرته زم، سفر می چیرته دي، څومره وخت زم، څه کوم، څه کله راځم. دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي.
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ. خبرې مو ډیره خې دي، مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده. ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کې.
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه کوي. چاري
آزادی ملما درنو اوردونکو سلامونه. هیله ده چې د آزادی له ملما سره زما اسمت څاروان خواله واوري. زموږ ملما امیر محمد ګرانو میشي، د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي شوانځی او حربي پوهنتون یې لوستی، وروسته ډیپلومات شوی دی. دی په خپله د ځان په اړه وایي:
په 1940 کال کې پیدا شوم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قران شریف په حاشیه کې د غوی د تولد ورځ لیکله یا غنیټه به لیکله، ولې د ما په حق لباندې متاسفانه دغه کار نه دی شوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندستان کې وله، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره، نو لځکه هم زما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیق توګه معلوم نه دی.
شوانځی بیا چیرته ولوست؟ په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزه کې په هغه وخت کې په ابتدایي شوانځی کې شامل شوم، د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری و. په هغه وخت کې دا د سراوزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپل لاوله تر وشپژمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتب لیسی څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسی قومندان او یو څو نور سایمن سبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسی لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه وم چې قومندان صاحب د مکتب لیسی صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو، او په هغه وخت کې برید جنرال و. هغه د مجه علاقداری ته یا د سروزی کلي ته راغی او مجه په مکتب کې ورته ولاړ و. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسی ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن ومه. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږ وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري، هلته زه داخل شومه. او بیا وروسته لغه په 1940 کال کې سیدی جدي میاست وه. او په دغه وخت کې موږ د سایمن سبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي شو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو دروسپارل سو هغه څه؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یو شعبه کې ما کار کولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1950 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دا کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یو غیر محریبه قطعه کې ومه، نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو، ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسې په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسې وایئ چې محارب نه وي، او که څه هم دا کودتا سپینه کودتا بلل کېږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې، او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغنه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه له ما څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغسې چون ډېره علاقه مو ول له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره، موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو، او دوی د وزیر محمد ګل خان مومند په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده، دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې؟ بیا بالغه نه ده، وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده له خوا وویسول، چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویلې چې دغسې اوازې دي چې کودتا کېږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویلې چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی البته جذب شوی و د هغو له خوا، د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوهمه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډېر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانې مخ ته دغه د سکوکو مطبعه والا دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د غله خوا جذب شوی و او ماته ده وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډېر مشهور دی، یعنی هلته البته د داود خان په حکله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حکله باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او ضمناً غواړي سي هېواد ته وده او ترقي ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلې چې د داود خان په حکله خو دغسې میډیا او خلک داسې تبصیرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلي وایي کیدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم، نو زه د اسلم وطنجار له خوا هم هغې کودتا ته زه جذب شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکي محاربوي قطه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای چار و قوای پانزده و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد له خوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواس تڼۍ دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار ولو، چې وسم حیات لري دلته په آلمان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږویشتم د سرطان دیارلس سوه دوه پنځوسم کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبي جمهوریت رنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخلې شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګوري دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې ولا. او تاسو ته معلومه ده چې یو سلسو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد میکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلي چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري. او هغه دا وویلي چې که چېرې دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
کرن صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس په هماغه وخت کې نه وای خراب شوی نو افغانستان وضعیت به دې حد ته نه رسېدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بیلانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان تلای ولو، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته. او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و، مثلا د ډیورند تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخلې موجودې ولې.
صاحب، کله سیاست را چیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کېږي چې زموږ اوریدونکو ته یې وایست؟
جالبې قصې خو خامخاسته ده، یا هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډېره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري. اغه شاید زما منظور ده چې تاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپل له تاسو سره ارتباط لري، تاسو کومه قصه مو زين ته درګرځي؟
زما خو شی او بدی خاطرې دي، هر چا په ژوند کې واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شی خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو، او بیا ورسته لغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخوا به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا ورسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه، بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کودتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وایي، تاسو وویل، بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه و، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسه زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسه مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. او پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مختب ول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي آتیش وم.
دا نو هغه وخت و چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم دسمبر 1950 کال څخه لږ نه مخکې هم خرابې وې. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو زما په یاد دي، او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کودتا وي هلته کشف شوي، او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لږ نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخله کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه، خصوصا د کین اړخ ګوندونه، دغه به ډېر فعالیت کولو، او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول، که په خیبر پښتونخوا کې ول، که په بلوچستان کې ول، او حتی که په پنجاب کې ول، هغلته یې ډېر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه رادیو نصب ول، رادیویي نشرات په کېدل، او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه صاحبه نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړي، او ټاکل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهی کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حد پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
خو دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره، له کابل سره اړیکې نورمال کړي، ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته ومه ضیاءالحق کوم وخت چې حیوانات ولاړو، هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وایي، هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد طریق صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي، او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل ته راتلو په اردو، انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي، سپاره وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود، دغه دا په وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داود خان په وخت کې راغلی ول. دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په منځ کې قبولي سوي ولې او موافقه پې سوي ولا، او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اوسولې. خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول، او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهی بالو، دا آغا شاهی په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو، کابل ته تلو، سی له افغانستان سره سی په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشیر و، دا مذاکرات وکوي، او ضمناً قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی، دی کابل ته روان ولو، په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه. موږ د سفارت دوه کسه وو، نو دای روان ولو چې موږ ورسره خدای پامانی وکړو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې وري او د هغه شاهي سفر کینسل شو. نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ او هلته په هغه اوویشتم د دسمبر باندې په 1999 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حافظ الله یامین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه و، یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایس، په چی شي باندې وخت تیروي، څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسو څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم ومله مطالعه سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا مزه چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغلته له هندوستان څخه، البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغسې دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړی وو. دغه به ما په ډېره علاقه سره کوت او دغه هند او دغه ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پېژندل، په جغرافیه کې مو لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولم، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې اوس هم زما په یاد دي. که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومیږي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسی مسائلو سر زما علاقه ولا، او بیا ورسل خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوا. افغان ملت بیا ورست سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی پونم باندې یو څوک ځنی جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لار پونم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاو، دغه به هم مطالعه کاو.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وي، له افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړې او ولې بلاړې؟
نو بیا د سولو چې په دغه افغان ملت کې هم اغور اغله لاغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل. او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1952 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردم افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو. او بیا حافظ الله یامین ماته د دوی د تجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سره دا مسایل مطرح کړل او زه هغه دغه ګوند ته جذب کړم. او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یغو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کول.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوې او که د هغه د حکومت له سقوط وروسته ووتئ؟
زه ولې پاتې شوم؟ اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر سید نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر سید نجیب له خوا یو ډایرکټیو راغی چې تاسو خپلو وظایفو ته که مافي سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی چې تورن جنرال ده اوس هم ژوندی ده، له دغه سره مې یو ملاقات وکړو. البته د برما د سفارت په یوه ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ماته وکړې. ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلی وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم. په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې پاتې وستم د اپریل یعنی مجددي د دوو میاشتو لپاره هلته واکمن کړ. تر دغه وخت زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی یې. او بیا دغه د ځینو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره وسم سته دی. او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغسې د ډیپلوماتیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له 10 ورځو را خلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه ومه، ډیپلوماټ ومه. او بیا زه وروسته لغه نه اول دغلته چیک ته راغلم پراګ ته، او په پراګ کې یو هفته ومه. بیا له پراګ څخه دلته آلمان ته راغلم.
سنم اخپل مینا